السلام علیکم مشال ریډیو تاسو دړي مشه اوریدونکو د مازیګر 15 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د نومبر 18 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم و روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو اوریدلې مه هېروي خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو
نمړې د خبرونو سره ټکی دا پاکستان چارواکي وایي د قبایلي ضلعو پرمختګ څارلو لپاره یو نوی کمیټه جوړ شوې ده په مومند کې چارواکو منلې چې خوښه یو سل اته سکولونه غیر فعال دي او افغان ولسمشور وایي سوله او اصلاحات د حکومت لومړیتوبونه کوي خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومت وای د صوبې سره د قبایلی سیمو د عملی شاملولو لپاره یو کاری کمیټه جوړ کړی ده د وزیر اعلی وایند اجمل وزیر پرون په پیښور کې مشال ریډیو ته ویل د کمیټه به قبایلی ضلعو ته د عدالتونو د واک غځولو او خلکو ته د روزګار برابرونې ترڅنګ نورې چارې څاري د پاکستان حکومت تیر کال قبایلی سیمې د خبر پختونخوا سره شاملې کړې خو خلکو یې په بیلابیل وختونو کې مشال ریډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې تر اوسه پکې اصلاحات نه دي عملي شوي ترقیتي کارونه نشته اوسنی ډیپټي کمشنر یا پخوانی پولیټیکل ایجنټ لا هم ډیر واکونه لري د بلوچستان په مستون کې خلکو د غزوان د وژنې په ضد مظاهره کړې چې نن سهار نه معلوم وسلوالو وواژه مظاهره چانو د کوټې او کراچۍ ترمنځ سړک هم تړلې ده د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخې د ځوان عبدالباقی نومېده او هغه وخت وژل شو چې وسلوالو ته د موټر سایکل تښتولو کوشش کاوه ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل له حکومت د امنیت غوښتنه کوي د مسوم ډیپټي کمشنر قائم لاشری نن مشال ریډیو ته ویلي د وسلوالو په لټه کې دي او کوښښ کوي چې مظاهره چان د احتجاج په ختمولو قانع کړي په مومند کې چارواکي وایي چې د غلطه لګ تر لګه ډیر زره هغه مشمول سکولونو بهر دي چې عمر یې د تعلیم کولو دي د پاکستان د انساني چارو پرمختګ قومي ادارې د مومند څنګ مشر ریحان شاه نن مشال ریډیو ته ویل د دې ولوي وجه د هغه یو سل اته سکولونو یو خونځه و نه فعالیدل دي چې ودانی جوړ شوی خو استادان بګر نشته
کوم نان فنکشنل سکولونه دي نو کاغه کولاو شي او ستن پاره کې 50 یا 60 ماشومان مو اچوي نو داغه نه یو غټ فکر راځي چې دا کوم سکولونه بار ماشومان دي هغه کور کول شي په دغه والي سودا ډیر ضروري دي چې هغه سکولونه کم چې نان فنکشنل دي چې هغه فنکشنل شي او دا سکول چې کم پرسنټیج دي د ماشومانو چې دا کم پلی شي
دا په داسال کې د چپرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د خبر پښتون خوا سره د قبایلی سیمو د ملګری کولو وروسته بل نورو صوبو څخه د ان اف سی ایوارډ پیسې پر کیږي او په نوو قبایلو ضلعو کې به پر تعلیم او نورو چارو لګیږي د سوات ضلع کونسل غړي وایي دوی ته په پرمختیایي فنډ کې پوره برخه نه ورکول کیږي په کونسل کې شامل د واکمن تحریک انصاف ګوند کونسلری ډاکټر بختناز پرون ماخام مشال ریډیو ته ویل د کونسل نارینه غړي د دوی له پوښتنې پرته د دوی پیسې لګي او د نارینه په پرتله ښځو ته لګي پیسې ورکول کیږي خو د سوات مرستیال ناظم عبدالجبار پرون مشال ریډیو سره خبرو کې دغه تورنه رد کړه ویل صوبایي حکومت له خوا ورته پیسې کمې ورکول شوې نو ځکه د ټولو غړو لپاره فنډ کم شوی دی د سواد په ضلعي کونسل کې یو سل یولس غړي دي چې دوی شي ښځې دي نن د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور هغه سرحدي لاره پرانستل شو چې د هند او پاکستان سیکان به پی د یو بل مقدسو ځایونو ته بغیر لویزې زی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل دا لار یا کوریډور به د پاکستان ګوردوارا دربار صاحب او د هند ډیرا ګورو نانک ته د خلکو تګ راتګ اسانه کړي د هندي پنجاب د سیلګری صوبایي وزیر او د کرکټ پخوانی لوبغاړي نوجوت سنگ سیدو په دې غونډه کې ویل چې په سیمه کې امن ځکه ضروري دی چې کسول وینو له هند او پاکستان به تجارتي مالونه افغانستان مرکزی آسیا او روس ته لاړ شي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دا لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د پیل لپاره ښه ثابت شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوالی غونډه ته ویل چې سوله او اصلاحات د هیواد لپاره ډیر مهم دي هغه زیاته کړه چې د وسلوالو سره په مذاکراتو کې به د میرمنو د حقونو او نورو لاسته راوړنو باندې جوړجاړی ونه کړي ډیسپلین او ستراتیژیک حوصله د بریا لپاره ضروری دی. خو بله مهمه خبره دا ده چې یو ښه ستراتیژي په کار ده. په دې لړ کې باید سیاسي ټایم لاین یا مهالویش ونه ټاکل شي. موږ پر تاسې دوستانو ټینګار کوو چې موږ سره همکاري وکړي تر څو د 2001 کال په نیویارک کې د شوې حملې له ټراجډۍ وروسته پیل شوی دا سفر پوره کړو. په دې غونډه کې پرون اروپایي اتحادیې د افغانستان لپاره 515 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. افغان چارواکي په دې کانفرنس کې نړیوال ته د هغو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې په تیرو څو کلونو کې کړی دي. په غونډه کې تر 70 ډیرو هیوادونو او خوشا 150 نړیوالو ادارو استازي برخه لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. روس نن ویل چې په 2014 کال کې له اوکراین څخه نیولې سیمې کرایمیا د دفاع لپاره د جازونو ضد میزایلو سیستم لګی. په همدې حال کې اوکراین د ویش زونونو څخه په لسو کې مارشل لا اعلان کړی دی. دا سیمې د روس سره په سرحد پرتې دي. دا کار تر هغې وروسته شوی چې روسي ځواکونو د نومبر په 15 په تور بحیره کې د اوکراین په سمندري بیړیو ډزې وکړې. په دې پیښې کې شپږ کسان زخمیان او 43 نور ژوندي ونیول شو. روس وایي دا بیړۍ په غیرقانوني ډول د دوی اوبو ته ننوتې وي خو اوکراین دا تور ردی. اروپایي هیواد سلووینیا یوه ښځه د پوځ مشر ټاکلې ده. میجر جنرال الینکا ارمنس 55 کلنه ده. دا سلووینیا د ناټو یوازینی غړی هیواد شو چې د پوځ مشري ښځه کوي. د دې هیواد ولسمشر بوروت پاهور پرون د هغې د ګمارنې هرکلی وکړه. بیا ویل هیله لري چې هغه به د پوځ کارکردګي ښه کړي. وزیر اعظم ماریان ساریک بیا ویلي چې د جنرال ارمنس ټاکنه د سلووینیا ټولنې پوخوالی ښیي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115.40 پیسې اخیستل کیږي او 115.60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.80 روپۍ او 1.25 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1.25 روپۍ 10 پیسې او 1.25 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6.80 روپۍ او 6.90 روپۍ، یو سعودي ریال 15.90 روپۍ او 6.10 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 322 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 16، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د خیبر پختونخوا حکومت د فاټا د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره یو نوی کاري ډله جوړه کړې ده.
کمه اداري دي اغه التا اکستند کول او التا چې کمه دا برتای دي او دا نور چې څنګه تاسو جوړیږي خبرو کا دغه پر خو سپیشل دا کمیټه د خیبر پختونخوا حکومت جوړه کړ.
د پاکستان د نوي حکومت د سلو ورځو ایجنډې په اړه دا وخت په ملک کې بحثونه روان دي. خلک سوای
ولی ویر سی انجی ګران دا پیټرول ګران دي. نو د حکومت کې چې کم دی دا سورو ز پلان کې هر شی ډیر زیات تجاوز کړي د حد نه زیات ګران شوی دی.
او په مومند او باجوړ کې داسې یو سلاته سرکاري سکولونه دي چې ودانۍ جوړې شوې دي خو استادان او زده کوونکي نه لري.
دلته داسې سکولونه شته چې په هغه کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته، د ټینټونه ورته نیولې دي. دغه رنګې بیا داسې سکولونه دي چې بلډینګونه جوړ دي خو سنکشن یې پاتې دی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په خوانیو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو او د دغه سیمو د مالیو پرمختیایي ستونزو حل کولو لپاره د پیس اینڈ ریفارمز کمیټې په نوم په صوبایي وزیرانو مشتمله یو نوې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره تیر مخام په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. نوموړی وایي صوبایي حکومت به په چټک ډول د اصلاحاتو عمل پر مخ بوزي او د راروانو 10 کلونو پورې به هر کال وفاقي حکومت قبایلي سیمو ته د پرمختګ لپاره 1.3 کروڑ روپۍ ورکوي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د سینیئر صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې په دغه اړه د خبری کانفرنس وروستو د پښتونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل،
پیس اینڈ ریفارمز کمیټه عتیب خان دغه سربراه ده، وزیر قانون سلطان محمد خان صاحب ده، وزیر خزانه تیمور سلیم جگڑا صاحب دے، وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب دے، اور آئی جی خیبر پختونخوا چکم صلاح الدین محسوس صاحب دے، مونگ دا ٹول پدے کے ممبران دا کمیٹی اسپیشلی صوبائی لیول دخشی پارا جوڑا شوا چھ دا با مانیٹر کوی ہم دا اصلاحات او مختا چھ دا کمی تاسو خبر کوئی چھ کمی داری دی آغا التا ایکسٹینڈ کول او التا چھ کمی دا برتائی دی او دا نور چھ سنگی تاسو جوڑی چھ خبرو کا دغه پارا خو اسپیشل دا کمیٹی دے خیبر پختونخوا حکومت جوڑا کر.
اجمل وزیر وای دا کمیټه به د پخوانی قبایلی سیمو د مالیاتی ستونزو حل کولو لپاره هم کار کوي.
لسو کالو لپاره پر انم یعنی پر ایئر 100 ارب 38 کروڑ تقریبا دا جوڑی گی 3% پہ NFC ایوارڈ کے دا پرائم منسٹر پرون اعلانوں کو جو ٹولو صوبوں نے بکٹ کی گی اور دا با التا لگی گی اور دا برازی دغی پورا چی مونگ پا دے باندے سیریس کار کو دا صوبائی لیول باندے چی کما مونگ کمیٹی جوڑا کرا دا صرف دا کار ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا یہ پارا میکنزم اور آئی ایکسپائیڈیٹ کا ولو پارا دغا مونگ دا فیصلہ ہوگا.
خو بلی خواته د فاټا یوت مومنت په نوم د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي، حکومت په نوی نوی کمیټو جوړولو وخت ضایع کوي او د پخوانیو قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره عملی کارونه نه کوي.
خو تر اوسه پورې عملی کار چې کوم دی په فاټا کې نه دی شوی. کدی کمیټې ته موږ ګورو په دغه کې ټول د خیبر پختونخوا منیټران دي دوی چر دا سل کال کولے اور کار کول غختر عملی کار نو پتہ کا کمیٹے کی بھی فاٹا نہ سیول سوسائٹی کسا نہ خستی ہوں لائر بھی پتہ خستی ہوں نہ ایکٹیویسٹ پہ پتہ خستی ہوں ٹیکنیکل ایکسپرٹ پتہ خستی ہوں ایجوکیشن ایکسپرٹ پہ پتہ خستی ہوں ریٹائر بیوروکریٹ پہ پتہ خستی ہوں یو امپلیمنٹ ہونے کے سیل پہ جوڑ کرے ہوں.
خدا خیبر پختونخوا دا حکومت ویان اجمل وزیر وائی صوبائی او مرکزی دوڑا حکومتوں نے اجمن دی چدا قبائلی ضلعوں د پرمختګ او اصلاحاتو عملی کولو لپاره کار وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د قبایلی سیمو ځوانان مشران او کډوال وای حکومت په خپل سل ورځنی پلان کې د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی. دوی وای لا هم د دوی د ویجاړو کورنو، تعلیمي ادارو او بازارونو په بیا جوړولو او قبایلی اصلاحاتو په عملي کولو کار نه دی پیل شوی. خو حکومت بیا وای چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د کاري ډلې جوړولو په ګډون یې ډیر کارونه کړی دي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناو.
د قبایلی سیمو ولسوالی حکومت په خپل سل ورځنی پلان کې د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی، خو حکومت بیا ادعا کوي چې ډیر څه کړی. د نهه پر ورځ له مشال سره په خپلو خبرو کې د قبایلی ځوانانو جرګې مشر ارشد بریدی ویل چې حکومت قبایلی ځوانانو ته د روزګارونو او تعلیم ورکولو په ګډون د نور اسانتیا ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا یې هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی پورته کړی.
په هر ایجنسی کې چې مخکې ایجنسی اوس جدید دي دا اعلان کړی چې کیریئر کالج به جوړو، هغه په یو ایجنسی کې هم نه دی جوړ شوی. دا چې د یونیورسټیانو هغه کړی وه چې هر دوو ایجنسیو کې به یو یونیورسټي جوړیږي، نو هغه هم اوس پورې نه شي.
ارشد وایي حکومت ویلي وو چې روان کال په اکتوبر میاشت کې به په قبایلی سیمو کې بلدیاتي انتخابات کوي او قبایلی سیمو ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي، خو لا یې هم دغه دواړه کارونه نه دي کړي. بلخو د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن پر مشال ډو ته وویل، که څه هم حکومت ویلي وو چې د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحات عملي کول یې د سل ورځني پلان برخه ده، خو لا یې هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی پورته کړی. نوموړی وایي حکومت کولی شول چې په تیرو سلو ورځو کې یې په قبایلی سیمو کې په موجودو حکومتي ودانیو کې عدالتونه پیل کړي وي.
یو نوی قانون راغی نو هغه قانون دی یو څو ورځو او په هغه کې دا خبره وه چې صوبایي حکومت به دا فوراً ختموي. نو صوبایي حکومت هغه ختم نه کړ، یو خو دا دوی غټه نقصان وکړو چې د هغې سره دا سیستم ځوړند پاتې شو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو مشر غلام خان پرون مشال ډوته وویل چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکوره شوو قبایلو خپلو سیمو ته ستنول د حکومت په سل ورځني پلان کې وو، خو لا هم شاوخوا 25,000 کورنۍ په پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
سخته زندگی تیروی او په دینه سخته زندگی بل په کومه دنیا کې وی او چې د خپل کې ته نه او بس ای ملاوی نه روټه چا ای ملاوی نه خو نه دته کپڑے ملاوی کی بیمار ورشي بیمار دې پر دې پر هیڅ قسم بندوباس نه تا.
خود حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړي او په پارلمان کې د قبایلو منتخب استازي اقبال پردي پرون مشاله ډوته ویل که څه هم د مالی بحران له وجې حکومت په خپل سل ورځني پلان کې له قبایلو سره خپلې کړې ټولې ژمنې په بشپړه توګه نه دي پوره کړې، خو بیا یې هم ډېر څه کړي.
پاټه چې کټ ختم شو چې څومره ډیپارټمنټ مو هغه په صبح کې مرشل زم شو یادل یاد پاره ده 31 پہلی تاریخ ورکړې شوې دي چې دلته به مجسټریټ هم راځي، دلته به عدالتونه هم لګي او د انتظامی افسرانو نه یې د عدالتي پیسو اختیار واخیستو، د گورنر نه اختیار واخیستو، وزیر اعلی ته چې کوم د توفیه شو.
حکومت په عملی توګه د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملول لپاره کاری ډله اهم جوړه کړي. دا لهغه وروسته دا چې روان 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته قبایلی سیمې په خبر پختونخوا صوبه ورګډ کړل شوې او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه څه باندې یو پیړۍ زوړ قانون ختم کړل شو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مو بجا
تاندې هلې
په پا پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوهنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د نوي حکومت سلو ورځې ایجنډې په اړه دا وخت په ملک کې بحثونه روان دي او سیاستوالو پرې تنقیدونه هم کړي دي چې حکومتي کارکردګي صفر وه. ولس وایي چې کوم لوزونه حکومت کړي وو نو هغه خو په نظر کې هم ناراضي احتساب تر اپوزیشن پورې دی. ګرانی زیاته شوې ده، ګیس بجلی او د پټرولو نرخونه ختلي دي چې له وجې د غریب ولس مشکلات لا هم زیات شوي دي. خو بلخوا حکومت وایي چې راتلونکو ورځو کې به ولس وګوري چې حکومت نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روان کال انتخابي کمپاین پر وخت د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان ولس سر لوزونه کړی وو او حکومت کې راتلو پس په سلو ورځو ایجنډا کې د کرپشن خاتمه، حکمرانۍ کې خواله راوستو، بهر مګ نه پیسې واپس راوړلو او د سادګۍ د اختیارولو خبرې او لوزونه کړی وو چې په سپه مل کې دا وخت بحثونه روان دي. خو ولس یې سلو ورځو ایجنډې په اړه څه نظر لري او حکومت نه یې څه امیدونه وو. د لړکې د پی خبر د اکرا انټرنیشنل پوهنتون یو استاد عظمت وای چې د یو حکومت لخوا په سل ورځو کې کار کول مشکله کار دي، ځکه چې د یو ملک پرمختیا لپاره کم پلانونه وي نو هغه د 15 یا د 10 کالو موده اخلي.
لوکل ګورنمنت لیجسلیشن سدا سي پراپر نه پنجاب کې او شو نه سرحد کې لکه دای کې چینجز شو ا کوم زور لیجسلیشن سو فار روان دي. بل اکاونټیبلټي حواله سره د دې چې کوم پلان زونه پاغه کوم پولیټیکل هغه پوینټ سکورینګ د وجه مونږ ته دغه ډیر ملاویږي چې نیبم داسې اور افیشنت خو هغه کوم هغه پرسپشن جنرل سوسایټي کې دا جوړیږي انفورچونیټلی چې هغه سلیکټیو جسټس کاری ځکه چې د پی ټی آی خپل چې کوم کسان دي یا د ګورنمنت کوم کسان دي نو د هغه هغه جسټس وی خو هغه پروسس لوک سلو دی او اپوزیشن هغه چې کوم دی نو هغه پروسس تیز دی.
د پی خبر یو اوسیدونکو عرفان الله وای چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به انتخاباتو کې د غریب ولس لپاره د ارزانې خبرې کولې او دا به ویل چې بدلون براولو خو دې حکومت ګرانی راوستي ده، کم چې د یو مزدورکار سړی لپاره ژوند د مشکل سره مخ کړی دی. دی وای چې د حکومت نه پرورو مایوس کیږي.
ګران شوا د حد نه زیاته پېټرولیم پکې سیوا شو، هر چې رشي والا تا ټیکسي والا تا اودريږي دی یو زیته زور نو ډبل ریډر ته وي. ولی ویرس انجی ګران دا پېټرول ګران دی نو دی حکومت کې چې کم دی دا سوروز پلان کې هر شی ډیر زیات تجاوز کړی د حد نه زیات ګران شوی دی.
ستګون کې سلمان خان وای حکومت ګرانی راوسته خو غریب ولست نه هیروي.
کم کسان چې مثال 2000-3000 روپۍ کړی نشي ورکولای د کورو
حکومت د وړومبۍ سلو ورځو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وایي ټولو خلکو سلو ورځو ته مخه وه چې ګینې سه انقلاب به راسي، خو دا په بنیادي توګه د راتلونکي 500 کالو لپاره د حکومت منصوبه بندي ده. دی وایي چې راتلونکي ورځو کې به ولس وویني چې حکومت ولس لپاره څه کوي.
او د کرپشن خلاف چې کم کاروي شروع کړی دا هغه هم نتیجه اوس پدې میاشت پکې خلکو ویني ټول پاکستان به ویني. زه خو هم چې انشاء الله دا سل ورځې کم پلان یم چې دا ډېر زبردست ښه پلانینګ وشو پدې کې د ملک لپاره وشو او د ملک د ترقۍ لپاره وشو انشاء الله.
د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا هم په وفاقي حکومت تنقید شوی دی او وایي چې حکومتي کارکردګي په نظر نه راځي. خو د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې حکومت په سلو ورځو کې ډېر کار کړی دی او راتلونکي ورځو کې به یې ولس نتیجې هم وویني.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا د خزانه وزارت یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي دا ښکاری چې پاکستان د چین د قرضونو د تر ادا کولو لوړاندې د مالی نړیوال صندوق IMF نه قرض ترلاسه کړي، چې د په وینا له دې سره به هغه اندېښنې هم زیات شي چې اسلام آباد د IMF پورونه د چین د قرضونو د ادا کولو لپاره استعمالوي. د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي په نړیوالو اړیکو کې د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیکرټر ډیوډ مالپاس د سینټ د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه پر چین ټینګار کوي چې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته د پورونو ورکولو په برخه کې له شفافیت کار واخلي. د ایجنسی وینا د پداسیال کې ده چې د پاکستان حکومت د مالی له نړیوال صندوق IMF سره د پور اخیستلو د شرطونو په اړه مذاکرات کوي او شاید د پاکستان د ځای رسنوی په وینا د جنوري تر نیمای پوری دوی یوې موافقې ته ورسیږي. مالپاس کمیټې ته وویل چې چین پاکستان ته کم پورونه ورکړي دي، د هغو شرایط او ضوابط یې نه دي په ډاګه کړي، نو ځکه په عمومي توګه داسې ویل کېدلای سي چې کله IMF پاکستان ته پور ورکړي نو له هغه وروسته به د اسلام آباد له لوري چین ته د پور بیرته ورکولو وخت پوره سي. تر دې وړاندې د سږ کال په لومړۍ کې د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې دا د IMF لپاره یو حقیقت بین اقدام نه دی چې پاکستان ته پور ورکړي او بیا اسلام آباد ورباندې د چین قرض ادا کړي. ښاغلی ملپاس زیاته کړه چې د چین لخوا د پورونو پور کولو کې د نه شفافیت خبره یوازې د پاکستان په برخه کې نه ده، بلکې چین چې چاته پور ورکوي نو د سود او د ادایګۍ د وخت په اړه معلومات پټ ساتي. خو د سې شمې پر ورځ د امریکا لپاره د چین سفیر چاو تیانګی دا خبره رد کړه چې ګواکې د چین لخوا د بنیادي ډانچې جوړولو لپاره د پورونو ورکول د مالی خسارې سبب ګرځي.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو، د تیر ګل پورست پاکستان وزیر اعظم عمران خان شمالي وزیرستان ته تللی وو. هغه په دغه وخت جنوبي وزیرستان یوې جرګې سره هم بولیدل، خو په دغه کې شامل مسعود مشران وایي حکومت دوی د سیمو لپاره هیڅ اعلان نه دی کړی. نور تفصیل د سیلاب مسعود ناور.
درے ورز مقصد وزیر اعظم عمران خان دے پوجی مرشل جنرل قمر جاوید باجوا انور ذمہ وار چرواکیو سرا دے قطبی وزیرستان دورہ وکڑلا دے دغے دورے پ موقع دے سلی وزیرستان دے مسعود احمد زئی وزیر دے مشران و ملکان و یو سل پنجوس تنیزا جرگاہ ور بلل شوے وا خدا مشرون ملکون خپا دی دویائی آسے لاڑو اغلو سب برخم را نور اللہ پجرگیک سے شامل یو مسعود مشر ویائی
زو ملک صلاح الدین ڈوکیر دغه جرگی منبر واس میرا لوڑلی شمالی وزیرستان تا کیندا تا مستے وکیلا محسوس وا چسون کی میرا سویلی وزیرستان دا دے رگلی پلیا سارا دے بودے پلیا سارا سٹے چ امپورٹنس چ کیم دا او وار اگینسٹ ٹیررزم چ کیم نقصان مستے راتے دلائی دے دا یو تاریخ لاری زون تا لہذا مز دا شای محسوس کو شمالی وزیرستان ول دے میج ورنا دی پا دے میج کیلا نست دار بار دے تا روسی کچھ مستا ہونا تا رولے وای
دغا بارکش د مخشنی سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی خبر تا ہوں گوش شیش دے
گاتا مسجد لوڑی پدا سے پولیٹیکل کا دردانی دے میرا سب دو ہنر ادمیرا ادا کا دردانی نو اصولا اولا تھا دے وزیر اعظم دے طرف نہ دے آرمی چیف دے طرف نہ چیمیز آرام
شامل مشران و ملکانو دا ہم وویل چه میجا با حالا خوشحال مطمئن وو چه وزیر اعظم او پوزی مشر دے سلی وزیرستان زانتا خپلا دورا او دے طالبانو پا خلاف دے پوزی عملیاتو پا دوران کشے دے میجا دے تبایی بربادی مدعوا وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو ہاٹسا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات خزینه کونسلرانی ګیله لري چې په ترقیاتی فند کې دوی سره امتیازي سلوک کیږي او بیا چې کوم رقم د خزو لپاره منظور کړل شي د هغې زیاته برخه سړی لګوي چې دغه ټول د قانون سرغړونه ده. خو مرستیال ناظم دا خبره ردوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سوات ضلع کونسل چې په یو سل یو غړي مشتمل دی او پکې دویش خزینه غړي هم شامل دي د سوات ترقی لپاره هر کال د اربونو روپو بجټ لري چې پکې د لوکل ګورنمنت ارډیننس تر مخه هر کال ټول غړو ته په یو رنګ ترقیاتی رقم ملاویدل پکار دي. ولی د سوات خزینه کونسلرانی وای چې دوی سره په دغه تقسیم کې لوی امتیاز کیږي. د واکمنې پارټۍ پی ټی آی کونسلر انبیا وای چې سخ کال د 25 لک روپو په ځای 15 لک روپۍ منظوري شوي ولی هغې کې هم کمی کړی شوی. کونسلر ڈاکٹر بخناس جاتوی چی دوی دولت خدمت کوي نو تا اعزازیه نو تا د تک را تک رقم ورکوي او بیا د قانون مطابق منظور شوی رقم هم دوی څخه ترلاسه کیږي.
فریضت مانی چې بیا دا زنانه دوله لاور 15 لاک ورکولی نو اوس 5 لاک شي او 7.5 لاک شي. نو د دې خبرې مقصد څه شو؟ دو ډیر امتیازي سلوک کوي لکه نازی ویلا سر زمون مکمل طور مانی د فوند کپل وړي د چا هاي جیک کړي سي چلی کړي مون پرې څنګه پویګو.
د ضلع سوات مرستیال ناظم عبدالجبار پدا اړوي چې ضلع حکومتونو کې سیاسي مداخلت کیږي او وخت په وخت د دوی رقم کمولای کیږي.
کونسل چې دی مده تام ګرانټ وزیر سوبینا مرکز بسرا
نظام کی خزوتا لوی مشکلات دی او کدا دغه هم داسې روان وي، نو راتلونکي وخت کې به په ضلعي کونسل کې د ښځو شمېره د نش برابر شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه لرو. دا شان د کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو تفصیل هم درکو. دا به هم اوري چې په پاکستان کې خبریالان سره مشکلات لري، او دا شان ته کې د مومند او د باجوړ د هغو سکولونو تفصیل هم درکو چې ویجاړ پراته دي، او چارواکي وایي چې دغه سکولونو شمیره یو سل اته ده، خو لا هم پکې نه استادان شته او نه زده کوونکي. او د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو اوریدونکو. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ. اوس هم د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواښنه اورو.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې سره د قبایلي سیمو د عملی شاملولو لپاره یو کاري کمیټه جوړه کړې ده. د وزیر اعلی بیان اجمل وزیر پرون په خبر کې مشال ریډیو ته وویل دا کمیټه به قبایلي ضلعو ته د عدالتونو د واک غږولو ترڅنګ نورې چارې څاري. په مومندو کې چارواکي وایي دغلته لږ تر لږه 1500 هغه ماشومان له سکولونو بهر دي چې عمر یې د تعلیم کول دي. د پاکستان د انساني چارو د پرمختګ قومي ادارې د مومندو څنګه مشر ریحان شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې یو لوی وجه د هغه یو سل اته سکولونو نه فعالېدل دي چې ودانۍ جوړ شوي خو استادان پکې نشته. نن د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور هغه سرحدي لار پرانستل شو چې د هند او پاکستان سکان به په دیو بل مقدس زینو ته بغیر له ویزې سفر کوي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو سبب شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته وویل چې سوله او اصلاحات د هیواد لپاره ډېر مهم دي. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو سره په مذاکراتو کې به د میرمنو د حقونو او نورو لاسته راوړنو سر جوړجاړی ونه کړي. روس نن وویل چې په 2014 کال کې له اوکراین څخه نیولې سیمې کرایمیا د دفاع لپاره د جنګونو ضد میزایل سیستم لري، او اروپایي هیواد سلووینیا یو ښځه د پوځ مشره ټاکلې ده. سلووینیا د ناتو یوازینی غړی هیواد شو چې د پوځ مشري وکړه. دا 55 کلنه میجر جنرال الینکا ارمنس نومیږي.
اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د ترقیاتي پیکیج اعلانولو پر وخت وویل چې یادو سیمو ته به ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکوي. د سره سره په وانه ضلعو کې زر تر زره د بلدیاتي او صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات کولو اعلان هم وکړو. ورسپانه لیکي چې په قبایلي ضلعو د 13 کلونو راهسې د انګریز د وخت د غلامۍ قانون نافذ وو، او دا سیمې په تیرو وختونو کې هم په قامي بهیر کې شاملولو کوششونه کړی شوی وو، خو د ځینې سیاسي مشورولې د ګټو لوجې به دا د ځان ښکار شو. خو بل اخر تیر کال د قانون سازۍ لوجې په خوانې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شو. ورسپانه لیکي حکومت لا پکار دي چې په غیر د ځند نه دی په قبایلی ضلعو کې بلدیاتی او صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وکړي، په سیمو کې معیاري تعلیم او د صحت سہولیات د خلکو ته ورسوي، او زر تر زره د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي چې د قبایلی ضلعو خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. دا نور اسپانې هم خپل اداریا د وزیر اعظم عمران خان د شمالي او جنوبي وزیرستان دورې په حق له لیکلې ده. اور اسپانې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د سیم مشرانو ته وویل هیواد به بیا هیڅ کله په خپل خاورې پردې جګړه و نه کړي، ځکه چې د جنگ له وجه پاکستان ته ډیر ځاني او مالی زیان اوریدلې ده. اور اسپانې لیکي د وزیر اعظم دا خبره په خپل ځای، خو حکومت له پکار دي چې ملک نه دی په مکمل توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي، ځکه چې د وسلوالو حملو له وجه ولست ډیر مالی او ځاني زیان اوریدلې دی او نور دا حمله نشی برداشت کوله. آج ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په موبایل کارډونو د ټیکس د بحالۍ تجویز ورکړی چې د ډیمونو جوړولو لپاره پیسې راجمع کړی شي. د ایوی اندازې مطابق په موبایل کارډونو بیا د ټیکس لګولو له وجې د میاشتې 3 ارب روپۍ راجمع کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي اوبه ذخیره کولو لپاره ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی او ټول قام له پکار دي چې دې لړ کې د خپل کردار ولوبوي. دې سره سره سیاسي مشورولۍ له هم دا پکار ده چې ملک ته راپېخ مشکلاتو د حل دپاره دې په ګډه سره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي ټیکس که په موبایل کارډ وي او یا که په بل څه، د دې یو حد ټاکل پکار دي. که یو غریب تن یو 2 روپۍ په خپل موبایل کې لوټ کوي نو هغې نه دې ټیکس نه اخیستی کېږي. لکه څنګه چې د ګیس او بجلی په یونټو کې یو حد ایښودی شوی دی، نو دا شان په موبایل کې پیسې اچولو لپاره هم یو حد ټاکل پکار دي چې څوک هم د ټاکل شوي حد نه زیاتې پیسې په موبایل کې اچوي نو د هغې نه به ټیکس هم اخیستی کېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو کې فیشن انډستری ښځو ته د خپل هیواد د کلتور ښودلو موقع برابره کړې ده. ابزرور ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم دوی ته د سختریزو چیلنج په مخ کې دی، خو فیشن انډستری په قرار قرار په پښو ودرېدل پیل کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان چارواکي مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د سولې پر راتګ ټینګار کړی دی، خو زیاته کړې ده چې په دې لار کې باید صبر وشي. بشیر گواخت دوانو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د فیشن انډستری لارې خزي کوشش کوي چې د دې ملک کلتوري تشخص یا پیژنګلوي ومومي. ابزرور ورځپاڼې لیکلي چې د دوی په وړاندې د مذهبي سختدریزو خنډونه موجود دي. د اداکارانو میک اپ کوونکی عدنان انصاری ورځپاڼې ته ویلي چې په دې خفه دی چې پاکستان په بهر نړۍ کې بد نوم لري. د هغه په وینا پاکستان خوندوره موسیقي، رنگین کلتور او وړ خلک لري چې په نورو ملکونو کې په ډیر خلک نه دي خبر. په پاکستان کې که څه هم د ټولنې یو برخه سختدریزه ده، خو د ملک کې فیشن همیشه د خلکو د ژوند برخه پاتې شوې ده. پر جامو د ګلدوزۍ او لاسي هنر لپاره پیژندل کېدونکي آسم جوفا ابزرور ورځپاڼې ته ویلي چې ټولنه آزاد خیالۍ خواته روانه ده او په دې کې د ښځو لوی لاس دی. دا هغه په وینا دا پرمختګ ښایي د ځینو سختدریزو ځکه خوښ نه شي چې دې سره د هغوی قوت کمیږي. بلخوا د افغانستان اداري اصلاحاتو ادارې مشر نادر نادری په دغه هیواد کې د سولې په اړه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنه کړې ده. هغه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار هم پاتې شوی دی. نوموړی ویلي چې د بشري حقونو د یو فعاله په توګه ورته پخوا دا عجیبه ښکارېده چې له انساني حقونو سرغړوونکو طالبانو سره به څنګه سوله کېږي، خو اوس په دې پوه شوی چې په افغانستان کې د پرمختګونو ساتلو او د خلکو ژوند ښه کولو لپاره سیاسي روغه جوړه ډېره ضروري ده. نادر نادری لیکلي چې د سولې مذاکراتو کولو لپاره بیړه ښه ده، خو یو جوړجاړي ته رسېدو لپاره یو تاریخ ټاکل معقوله کار نه دی. داغه په خبر امریکا باید د طالبانو سره د سولې مذاکراتو کامیابی لپاره کوم ضرب الاجل یا ډیډلاین ونه ټاکي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې ویل شوی چې افغانستان اوس یو بدل هیواد دی. دلته ځوانان د حکومت برخه دي، ښځې هم خپلې خبرې په جار کولی شي او ټول ولس د څو جنگ سالارانو یا زړو سیاستوالو په خوله نه دی. نادر نادری لیکلي په داسې حال کې به مشکل ای چې خلک دی په بیړه توګه شوی د سولې تړون ومني. د لیکوال په خبره ځکه ټینګار کوي چې وی داسې سولې ته ضرورت دی چې د افغانستان کړي پرمختګونه پکې زیانمن نشي. دغه په وینا امن برازي خو حوصله ساتل ځکه ضروري دي چې دا به وخت ونیسي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس غونډه نن د نومبر پر 18 ترسره کیږي. له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو او د افغان حکومت د اقداماتو ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس ګڼل کیږي. ښایي افغان مشران به په نننۍ کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستو اعلان وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار اجمل اناور.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو او د افغان حکومت د اقداماتو د ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنوا په وخت سهار 9:30 وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چی ماموتو د جنوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوې وکړي. دواړه ښاغلی عبدالله او ښاغلی قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایي مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایي رئیس په وینا د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلی دي. ښاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ منولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یاماډا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارن فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي دا 2 ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر 60 د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ورورولي په اونې خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ویان اجمل وزیر وایي چې په قبایلي ضلعو کې پرمختیايي کارونو د روزګار موقع پیدا کولو او د غلطې صوبایي محکمو کار پیلولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي، او راتلونکو کې په زرګونو نوي نوکرو د موقع پیدا کولو لپاره هم کار روان دي چې هم د دغې سیمو د ولس به پرې حق وي. دا خبرې دی بیگا مخام وزیر اعلی هاوس په خبر کې په یو خبری غونډه کې کړي چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
دا خبر پختونخوا دا وزیر اعلی محمود خان ویان اجمل وزیر بیگا مخام وزیر اعلی هاوس په خبر کې د حکومت لخوا قبایلی اجلا د پرمختګ په حق له یو خبری غونډه تویل چې خیبر پختونخوا سره شامل دي ورستو نوې قبایلی اجلا ته وزیر اعلی دوره تا خای چې دوی د دغه سیمو تیز پرمختګ غواړي او د دې لپاره د دوی ټولې صوبایي محکمې چمتو دي. دوی ویل چې په دغه سیمو کې د تعلیم سره سره د نوې نوکرۍ موقع د دوی په لومړیتوب کې دي. دا چونکه د ډېر وخت راسه جنگ ځپلې سیمه ده، نو په تعلیم کې به هم ورته خصوصي مرستې او رعایت ورکول شي، او دغه شان به په نوکرو کې هم، او دوی لپاره به د عمر په حد کې هم خاص بندیزونه نه وي، او ټولې نوې نوکرۍ به یوازې هم د دغه سیمې د خلکو لپاره وي. نو د دوی د موجوده منصوبې تر مخه راتلونکي کې به یوازې په قبایلي اضلاعو کې خوشا 6000 نوې نوکرۍ پیدا کړي شي، چې پکې یوازې تر 2000 صرف په پولیس محکمه کې دي. دوی ویل چې په ټول پاکستان کې په کالجونو او پوهنتونونو کې د قبایلي اضلاعو د زده کوونکو کوټه یا برخه یو په دوه کړی شوې ده. دغه رنګ په قومي مالیاتي کمیشن یا NFC د لاندې به قبایلي اضلاعو ته د 10 روپو نه سیوا پیسې ملاویږي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ویان اجمل وزیر زیاته کړه چې انتظامی کنټرول بدلېدو سره په دغه سیمه کې ډېره انتظامی خلا پیدا شوې ده، خو له دوی به پرې ډېر زر قابو عمومي او هله ځلې توندې کړي دي. دا یادونه ده چې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پاکستان د پوه سرلخکر د وزیرستان ضلع په ګډه دوره کړې وه، او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ویان اجمل وزیر وایي چې د دغې مشرانو ګډه دوره دا ښایي چې په پاکستان کې سیاسي او عسکري قیادت په یو پیچ او یو سلا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، پرون په پیښور کې وی غیر دولتي ادارې د قبایلي سیمو خبريالانو لپاره د یو روزنی ورکشاپ تابعیا کړی و چې پکې خبريالان د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو او د دې په ګټو پوهه کړل شول. د ورکشاپ جوړونکي او خبريالان وایي دا قسمه ورکشاپونه ډیر مهم دي چې دا رنګ خبريالان لومړی په خپل او بیا قبایلي ولس په اصلاحاتو پوه کړي. د دوی په خبره ځکه چې په قبایلي ولس کې زوړ آئینی او انتظامی نظام ختم کړل شوی او نوې لا هم نه دی عملي کړل شوی، چې لوجي ولس له ډیرو ستونزو سره مخ دی. نور تفصيل د اسرار عالم مومن ناورو.
په پاکستان کې د حکومتداري او ولسی اعتصاب په نامه نه حکومتي سازمان سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو خبريالانو لپاره د یو روزنیز ورکشاپ تابعیا کړی و. ډاکټر اشرف علي چې په دې ورکشاپ کې یې د ښوونکي په حیث برخه اخیستې وه، وایي خبريالان یې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو او د دې په ګټو پوه کړل. نوموړي پرون مشالې ډوته وویل دا ځکه که خبريالان پر دې اصلاحاتو خپل نه پوهیږي، نو څرنګه به خپل کتونکي او اورودونکي پوه کړي؟
په هغه کې په 15م آئینی ترمیمي بل باندې د خبرې وکړې شوې. عدالتي نظام به څنګه چلیږي، د پولیسو نظام به څنګه چلیږي، بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې به څنګه جوړیږي، په صوبایي اسمبلی کې چې کوم دی څونه نمائندګي به ورکول کیږي، دا به کله ورکول کیږي، دا الیکشن به څنګه کیږي، او دغه منتخب نمائندګانو کار او د دفاع پاورز او فنکشن به صحیح د دې په اسمبلی کې د ناستې پاسته هغه پوره چې کوم پروګرام او پاغه باندې دې پښو.
اشرف علي وايي په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې زوړ آئینی او انتظامی نظام ختم کړل شوی او نوې هغه لا هم نه دی عملي شوی، نو خبريالانو ته پکار دی چې لومړی ځان او بیا قبایلي ولس پر دې پوه کړي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کېدل په کوم پړاو کې روان دي. خبريالا سبا رحمان چې په پېښور کې یې د خبريالانو په یاد روزنیز ورکشاپ کې برخه اخیستې وه، پرون یې مشال ډوته وویل چې دوی په دې ورکشاپ کې ډیر څه زده کړل.
موږ د فاټای فونډ باندې خبرې وکړلې. موږ ته وویل شو چې آیا په آئین کم ترامیم شوي دي، فاټا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې څنګه مرد شوی ده، هغې کې کم کم شکونه او هغې ترامیم څه سو، هغې باره کې نن موږ ته ډېر آیډیا وشوه، ځکه چې دینه وخت موږ ته هغې باره کې بالکل پته نه وه.
په پېښور کې بل خبريال محمد فهیم چې په پرونی ورکشاپ کې یې برخه اخیستې وه، پرون یې مشال ډوته وویل په داسې حال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي، نو د یو خبريال په حیث د دوی ذمواري جوړیږي چې قبایلي ولس پر دې پوه کړي چې اوس دوی هم د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر جمهوري، بشري او نور حقونه لري.
ولې چې آئینی ترمیم راغی
اوس قبایلی سیمو خلکو ته اټول حقوق حاصل دي کم چې د کراچۍ د پېښور د اسلام آباد یا د لاهور یو کس ته حاصل دي. صرف طریقې کار دا دی چې ابه دا اپلای کوي څنګه، ابه دا حق اخلي څنګه. زمونږ دغه خبریالان دې اویرنس کریشن لپاره کار وکړي چې هغوی به څنګه دغه خلک خبر کړي.
یاد وي چې په دا وروستیو کې د پاکستان د قبایلي سیمو یو شمېر اوسېدونکو مشال ډیو ته ویلي وو چې زوړ انتظام ختم کړل شوی او نوی لا هم نشته چې له وجې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په څیر ځایي عدالتونه نه لري چې هلته اپیل وکړي. دا له هغې وروسته دا چې روان کال د مئی پر 1 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 25 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه قانون ختم کړل شو او پر ځای یې د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتدارۍ یو عبوري قانون نافذ شو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو ترڅنګ اوسې اوریدونکو په قبایلي ضلعو کې لټولو زیات سکولونه په مومند او باجوړ کې د وسلوالو لخوا الوزول شوي دي چې شمیر یې 200 او 200 زیات په خونن وختونه. هم دواړو ضلعو کې 100 سکولونه داسې هم شته چې ودانۍ د حکومت لخوا جوړې شوي دي، خو بیا هم نه پکې استادان شته او نه زده کوونکي. حکومتي ادارو دغه سکولونه نه دي شروع کړي. په دواړو ضلعو کې 70,000 ماشومان د سکولونه هم بهر دي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزینا و.
په مومند او باجوړ کې د تیرو اتو یا زیاتو کلونو راهیسې 100 سکولونه ودانۍ خو جوړې شوې، خو لا هم شروع شوې نه دي. د تعلیمي محکمې په وینا دواړو قبایلي ضلعو کې له 80,000 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو دوه درې کلونه وړاندې دغه شمېره له دې هم زیاته وه. د مومندو د تعلیمي محکمې په وینا چې په مومندو کې کال 2009 نه تر 2010 پورې 80 سکولونه نوي جوړ شوي، حکومت ورله استادان نه ورکړي. چپکه په 1300 موده کې 8 سکولونه خو شروع شو، خو بیا هم 250 سکولونه لا هم نه دي شروع شوی. د وفاقي حکومت اداري نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد مشر ریحان شاوای چې دا سات په محمد کې لدیر شو زرو زیات ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي.
نو کدا غرنګي دغه 250 چې کوم نان فنکشنل سکولونه دي، نو کاغه کولاو شي او ستن پاره کې 50 یا 60 ماشومان مو اچوي، نو راغی نه یو غټ فکر راځي چې دا کوم سکولونه نه بهر ماشومان دي هغه کور کولای شو. په دغه حواله سودا ډیر ډیر ضروری دي چې هغه سکولونه کوم چې نان فنکشنل دي چې هغه فنکشنل شي، او دا سکول چې کوم پرسنټیج دی د ماشومانو چې دا کمپلی شي.
د باجوړ د تعلیم محکمې اسسټنټ ایجوکیشن افسر حمید الله جان وایي چې شپږ 50 سکولونه خو جوړ دي، خو شروع شوی نه دي. ولې د 100 زیاتو کلیو کې لا هم کوم سکول نشته او له 500 زیات ماشومان لا هم د سکولونو نه بهر دي. نو د سیمې یو اوسیدونکی بلال یاسر وایي چې د هغوی ماشومان په داسې سکولونو کې هم سبقونه وایي چې د ناستې ځای یې بیخي نشته.
دلته داسې سکولونه هم شته چې په هغه کې د ماشومانو د ناستې ځای هم نشته، د ټینټونه وته نیولې دي. دغه رنګې بیا داسې سکولونه دي چې بلډینګونه جوړ دي خو سنکشن یې پاتې دی، نو دغه د وجې هغه محکمه تعلیم نه دي حواله کړي او استادان وته نه دي راغلي. چې بعضې سکولونه هغه خالي پراته دي، په هغه کې څوک شته نه د سبق ویلو، او بعضې سکولونه په کوم کې چې سبقونه ویل شي نو په هغه کې د ماشومانو ځای نشته دی.
له دې وروسته مې د باجوړ نه د قامي سیملې د غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې د وفاقي تعلیمي ادارې سره د سکولونو د شروع کولو او د خرابو سکولونو حالت ته ښه کولو په اړه به خبرې کوي او یا نه.
او د بدر راز منګا په عنایت کې لیکي سکول له پرایمری باغې کې ډېر لسو ماشومان دي، او هغه د بار درې ټیچران دي چې زمنګ یا د سکولونو نه بهر ماشومان دي، یا زمنګ بلډینګ تیار دی او باغې کې 200 پوری لکتا څنګه وای د سنشن دغه نه ورکړي ګری کوم په دې باندې منګا کار کوو دی. د سټاف ورکو دغه ماشومان به د سکول نه نه خیر.
خو دغه مثلا نه یوازې د باجوړ او د محمود ده، بلکې د دوړو قبایلی ضلعو په شمول په ګردو قبایلی ضلعو کې په کال 2015 او 14 کې له 100 زیات سکولونه داسې و چې ودانۍ خو جوړې وې خو شروع شوي نه و، او په دغه سکولونو کې لا هم زیات شمېر کې سکولونه نه دي شروع شوي. شانواز ترغزی، مشهد رادیو، پېښور.
ټولنه او سخت ریځي.
اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاری توب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې اوسیدونکي وایي له اوږدو کلونو راهیسې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د نښترو ځنګلونه وهل کیږي او په کچاکي لارو ننګرهار او پاکستان ته وړل کیږي. دوی د ځنګلونو په وهلو او د سمګلینګ کې د حکومتي چارواکو په لاسوهنې تورنوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کونړ د افغانستان له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اکثره غرونه د نخترو لمنځو او سیړیو په ونو پوښل شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې ځنګلونه وهل کیږي او د غرییزو لارو ننګرهار او پاکستان ته قاچاق کیږي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زور چې څوک لري پیسې لري وسل لري دس لري دا د بیچاره خلکو نه استفاده کوي او د دې په ذریعہ باندې ځنګلونه قتل
ځنګلونه ټول په غیر امنیتی ساحو کې لري. خو ولې د لارې هم دغه چارواکو باندې ده نو چې دوی ور سره لاس ونه لري دا څوک نشي کولای چې یو ملکی سړی دی د ځنګلونو لرګي په لوی لارې باندې ویسي او قاچاق دي
چې هغه ځنګلات قتل کوي. طالبانو په وخت کې هم د حکومت خلک ور سره وځ چوال کیږي پاس کیږي هم د حکومت خلک ور سره دي.
بلخوا د کونړ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انعام الله صافیه وایي که څه هم د پخوا پرتله په دغه ولایت کې د ځنګلونو وهل تر یو حد کم شوي خو زیاتوي چې لا هم په ځینو ولسوالیو کې د ځنګلونو وهل دوام لري.
زمونږ د راپورونو د مخې په څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په سیمه کې د چپې درې په ولسوالۍ کې د مڼنګي بعضې مناطق او حتی د اسمار او د غازی آباد په ولسوالیو کې قطع جریان لري.
دې زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې له کونړه نږدې 25 میلیونه فوټه مکعب لرګی وتلې. د دې په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا په 318,000 هکتار ځمکه د نخترو لمنځو غوزانو سیړیو او نورو ونو ځنګلونه شته چې په تیرو څلورو لسیزو کې له 1.5 تر 1.5 سلنې پورې وهل شوي دي. دی وایي چې د کونړ په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین هم د ځنګلونو په وهلو او قاچاق کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د ځنګلونو د وهلو او قاچاق په اړه د کونړ ولایت د لوړپوړو چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د بشیر کواخن اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت وایند اجمل وزیر وای د صوبې سره د قبایلی سمو د عملی شاملولو لپاره یو کاري کمیټه جوړه کړې ده. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کمیټه به عدالتونو ته قبایلی سمو ته د عدالتونو د واک غزول تر څنګ نورې چارې ساري. د بلوچستان په مستون کې خلکو د غزوان د وژنې په ضد مظاهره کړې چې نن سهار ووژل شو. د مستون ډیپټي کمشنر قائم لشرین مشال ریډیو ته ویل چې دوی د قاتلینو د نیولو په کوشش کې دي. په مومند کې د پاکستان د انساني چارو د پرمختګ قانوني ادارې د څنګ مشر ریحان شان مشال ریډیو سره په خبرو کې منلې چې لږ تر لږه 1500 غ مشمول لسکونو بهر دي چې عمر یې د تعلیم کول دي. د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور هغه سرحدي لار پرانستل شوې چې د هند او پاکستان سکان لوبي د یو بل مقدس زمینو ته بغیر لویزیزي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دې مراسمو کې ویل چې دا به د دوه هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره یو لوی قدم وي. هغه هم درته ویل چې هند سره ښه تعلق غواړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویټزرلند په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته ویل چې سوله او اصلاحات د هیواد لپاره ډیر مهم دي. هغه زیاته کړې د وسلوالو خوب سره په مذاکراتو کې بعد د میرمنو د حقونو او نورو لاسته راوړنو پر سر جوړجاړی ونه کړي. په دې غونډه کې پرون اروپایي اتحادیې د افغانستان لپاره 515 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. روس نن ویل چې په 2014 کال کې له اوکراین څخه نیولې سیمې کرایمیا د دفاع لپاره د جاجونو ضد میزایل سیستم لګوي. په همدې حال کې اوکراین د اوویل زونو څخه په لسو کې مارشل لا اعلان کړی ده. او اروپایي هیواد سلووینیا یوه ښځه د پوځ مشره ټاکلې ده. میجر جنرل الینکا ایرمنس 55 کلن ده او د ناټو یوازینی غړي هیواد شو سلووینیا چې د پوځ مشري یوه ښځه ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خناسر د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.